چهارشنبه د زمریش پر ژبشته محمد شیبری هم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې مې رحمت صاحبای مختوړي. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیو کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطحه د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو تر روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د دعوت طلبي په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبه د روسیې د مهماتو په وزیر مکه 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لشتر 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیې سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاژ یوه هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د دژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله 14 وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. که څه هم اوکراینی چارواکو په مستقیم ډول د دغو پیښو د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې، خو ځینو یې داسې اشارې ورکړي چې په دغو پیښو کې کیف لاس لري. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبري مچلا اوري. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20 میلیونه پوری کسانو تر روان کال د مرستو درسېدو خبر ورکړ، خو د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبره رو نشدید دی بی خبره دی سیلابونه دی طول خلق سر پمندو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورشتونو اټکل شوی. د دې دومره بارانونو سربیره ولی دمځکی د تل اوبه نه زیاتیږي.
خو موږ ته بوټین درلودل، واکم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. که باران به وشو دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي.
په ایرلند کې نن د کوربه هیواد او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مهمه لوبه ده.
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هره لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو ځینو ادارو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی توانېدلې په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه اداري پرون سیشن به خپل ټوئیټر کې لیکلی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو غنې کورنۍ لوړې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسان ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقه دغه مرستې رسېدلې دي. او زمونږ هدف دا دی، موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی، اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکې رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی و، اوس وایي د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغون کوي. د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړه ځپلې افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلی دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهل دي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي ژان جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوی پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاو چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي دی د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دوی ونې مخکې نشته اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو، مرکزی او جنوبي ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تیرې یوې اونۍ راهیسې سیلونو د لسګونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی و، د هغه پیښه کې 15 نفره زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسېدلي دي او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفره زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي او نه نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تر اوسه کوم حکومت کوم یو خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغلی، کوم مرسته تر اوسه نه کړی. زیات خلکو ته تاوانونه رسېدلې دي. زراعتي ځکه ممدغه عوایدات یې دمدغه ځکه څخه ټول ځکه له منځه تللي دي.
له تیرې وی اونۍ راهیسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګ ژوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولي دي. ننګرهار، پروان، اروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لږ تر لږه 40 تنه مړه کړي او لسلو ډیرې ټپیان کړي دي.
ولې ناڅاپي سیلابونه په افغانستان کې زیات شوي او د ترمځکې لاندې اوبو سطح بیا هم ټیټه ده؟ په دې ورسې کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته درانه مالی او زیانونه ورسول او مخکمو په راپور کې هم دې ته اشاره درلوده. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، ترمځکې لاندې اوبو سطح ورستر بلې ټیټی شي. په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ترمځکې لاندې اوبو ذخیرې کمې کړي دي. دوریاس نوری په دیاړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده او نمبرې ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې ورستیو کې د افغانستان پاک سرو سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي.
دا دوه علته لري، یو علته طبیعي ده، بل علته مصنوعي ده. طبیعي علته دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې ده، سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي، هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او اوبه خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات شو ورستر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتي.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې اوږي.
دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ورښتونو نو اوبه زمکه ته ولې نه جذبیږي؟ پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بلې ټیټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کیږي، بالاخره هغه زمینه د جذب اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت خاوره باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړ وي، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود وسه نه لرو، خو موږ طبیعي فرش درلود، د بوټین درلود، د واخم درلود، د ځنګلونو درلود، ځکه پټه وه، ځکه لوسه نه وه، مستقیم د لمر وړانګ نه ته راتلله. بل اخره د رطوبت کې زیات وو، که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر ځکه لاندې جذب شوي، او د ځکه لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولی مدقق د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دا ولایتونه دي ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان، دایکنډي او کندهار. په اعلامیه کې د هوا پیژندنې د ادارې راغلي دي چې په دغو ولایتونو کې د ورښت کچه له 10 تر 15 ملي متر پورې وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره د رواني شل اوره لړۍ وروستۍ لوبه کوي. دغه مسابقه د دې لپاره د دواړو لپاره مهمه ده چې ګټونکې د دې لوب لړۍ ګټونکې اعلان شي. تر دې لوبو وروسته به افغان لوبډله د آسیایي جام په اتلولۍ کې برخه واخلي. دې جام ته د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده، ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلې. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی، پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د اگست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې اوسي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اگست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اگست میاشتې پر 30 د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي، لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پر کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای سي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی، له داخلي بې اتفاقیو ډک دی او طالبان نه دي توانېدلی چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړې او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړې دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ د مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې پخوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سخت دریځو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه او په واک کې ده. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او له نیمایي کابینې څخه زیات یعنی له هرو دیرشو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلی د طالبانو د جنډر پالیسۍ د ښځو لپاره په ځانګړې توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان ښځو اکثریت خپلې دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولی، او دوی اړ سوي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشر دوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خبره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر سوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر ښځو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټولنه ده چې په دوامداره توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د افغانستان په لری پروتو سیمو کې هر میاشت څلور ویر سره میاندې نوی ماشومان سي شوی. د دې ادارې په خبره دغه میاندې د سیژون پر مهال د روزل شویو قابلګانو او دایګانو ملاتړ تر تیا لري. په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران او تر رسیدلی دی، تر دې مخکې هم شکایتونه کېدل چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې خلکو ته د پام وړ روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوری او د افغانستان او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په azadi.com کې نیولای شي. د خوست ترزیو اولی شیرو او سیدونکو په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ټراک د پاکو او د ستاکرو د شرایطو روغتیاي خدماتو او د ژوندانه د نورو اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. په تیر کې د ترزیو اولی شیرو ولسوالۍ یو شمیر سیمې د لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ وي چې اوس هلته امنیت ټینګ دی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ترزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای په ورسته یو دوله سيزو کې د دوی د ژوند د خکولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکي اوبه، د خوانځي وداني، لازم روغتيایي خدماتونه او د ژوندانه نور اړینې اسانتیاوي نه لري او ډیری خلک هم بیکاره او بیروزګار دي. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو سید الله د خپل سیمه یو شمیر ستونزې او د خلکو غوښتنې آزادۍ رادیو سره داسې شریک کړي.
د کلینیک تکلیف لرو او دی مکتب تکلیف لرو او داسې د یو به تکلیف لرو بعد دی اټل دی افغانستان دی خو سبب مونږ باندې دو دی ته چې استنادي دی ولنه جوړ شي دا مطلب مونږ ته ډیره فائدہ کوي د مکتب چر دی ولې مونږ نه لرو دی چر دی ولې مطالبه کوو د کلینیک ارتقا مونږ غوړو چې د ارتقا شي مونږ کلینیک وزکه چې دلته او تا نه قومه پرته دی ام دلته اټل په دغه وړی کې کلینیک باندې رش ډیر زیات
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی ځای ته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاک یو به هم نه لري نو موړې زیاتوي او به ککړې دی او لدې قبل د سیمې او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي یخته شوې دي
د سړک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالر ته جوړ شي یا مثلا هغه سړک ته جوړ کړي دویمه د اوبو خبره ته وکړه چې د اوبو خراب دو ټول وانت چې نسونه خراب سل نسې کیږي کی پیدا شول ته کی مخ او به خراب دو چې مونږ ته واټنکای جوړ شي دا ضرورت لري
ایو بل ستونزې چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده د ترزیو علي شیر ورسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وای د دوی د سیمې نوي سلنا ځوانان کار نه لري او وسکار وخت یې روي
مونږ مکمل سل کې اتیا نوي فیصد ځوانون چې دی غابې کور دي مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو فلتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خلک ډېر بیر کور دي
بل لور ته د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو او پرمختیايي کارونو به برخې پاتې شوي دي د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د علي شیر او تریزای ولسوالی هم یوازې هغه ولسوالینو ده چې د دوی لپاره هم هیڅ کار نه دی شوی د افغانستان اسلامي امارت پر اکثر دوی په نظر کې نیولې شوې دي چې په راتلونکي کې دوی باید د انکشافي پروژو د آبادۍ د کارونو د پلونو پلو پلچکونو لارو کلینیکونو مکتبونو مدارسو د ټولو نه برخمن شي خو باید ډیره عجله ونکو د دولت پروګرامونه حتما یو څو وروسته عملی کیږي
د خلکو په وینا په وروستي دوه لسیزو کې د خوست ریزیاري شیر باک صبري مساخل قلندر او سپیر هغه ورسوري دي چې هلته د پام وړ پرمختیايي پروژې نه دي پلي شوي او اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو خواو کې غنیستون زیری راپور
زموږ قضاوت ستاسو
د دې